درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیايي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریک کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوه باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کاروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیه یو ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اوربان ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لاري خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاو. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونګیانګ د اتمی پروګرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاو. د جنوبی کوریا د لوی درسیز په خبره د پیونګیانګ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتره لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاروښتونکو توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورسته. په نړۍ کې د کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیواله ورسته داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپل اصلي مینو کډې داړ کړي. نورالله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی، د لارې د سختۍ او څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وینو، شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس ته خواته نه پرېږدي. بس همدې مانځ کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
له پاکستان یو شمیر راستانه شوي کډوال په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ځینې کډوال د دې علت د پاکستاني پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنېدونکو کډوالو په موقتي پنغالي کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نه ستورور چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرتبېږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندي کړې، شتمنۍ ورڅخه اخستې چې له امله د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی مو په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان مو ټول پاتې شول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل، موږ دماغونه هم خراب شول، بدخوبي هم راپېښ شول او سترګو نظر هم کم شو. د خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوتی. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو. د دغه وجې څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغۍ راپېښ شول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشتوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پېښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي ډېری کورنۍ سرپناه نه لري چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینی د دماغ نه جوړې راواشول، ذهن او دا ډېر سره مشوشه کوي.
دا خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، زین نه لري. دا غو د پاره باید چې امارت دا غو سره همکاري وکړي، هغه د پاره دنځ کې کوشش وکړي او دا غو سره مطلب دنځ کو همکاري وکړي او دا غو د پاره اوس پیلاله دونه شی ورکې زمې دي چې دا انسانانو کښنیان بچانې گزاره کوي کی یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داس شي کور سره اوسې دا برسته دا به ان شاء الله د پاره ډیر بهترین کاری.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتي پنغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بې خوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ چې دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې د هغو مشکلاتو له جملې څخه بې خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت چې د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دې برخلیک تر اوسه هم په دقیق ډول معلوم نه دي چې دې به ښه خور پیدا کړي، خپل مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي نه کړي. د دې په خاطر باندې دې ډېر د ټینشن او تشویش او خپګان لاندې دي، نو په دې خاطر دې د رواني ستونزو ګراف لوړ دی.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتي پنغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازی په تیرې یونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثره د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراض باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د درنیم سو شاخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړي.
په تېره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر لا هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بې وزلي، بېکاري، د سرپناه نشتوالی او پر روانو څوونیو کې د ژمي د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په همدی بدبختۍ باندې مې تېرې کړل. سږ کال نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنې څخه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تروسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي را کړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو. نن او سبا ده، په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا درېیم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د سپې ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق پیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر منه ورتونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنې له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دیني عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پایله کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلیټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشتوی یو متجانس مخلوط دی چې هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. گوری اوبه کلچ مال گو سره یوځای سی چیز دین جوړی جی مالګینی اوبه مالګینی اوبه محلول سو مالګ پکشي حلیږي هلکه دونکې سول اوبه یې حلوی اوبه هلکون کې سول چای حلون کې سول یا هلکون کې سول بوره هلکه دونکې سول حلیږي ځان حلوی پکشي او محلول چشرا ووتی خوږه یا بوره لرونکې چای راووتی دا ته چش وای محلول وای محلول معنی هلکه دونکې مواد او حلون کې مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کې هغه نوی شی ته محلول وای نو چې محلول مو کله وپېژندې د هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حلکېدو موادو اندازه چې په حلکوونکي موادو کې حلکېدلی سي انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلېدلو وړتیا د حلکېدونکي موادو حلکېدونکي مواد په حلکوونکي موادو کې څومره حلکېدلی سي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي دا درې حلکېدونکي مواد وه اوبه حلکوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زه ور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حلکېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کېږي د بورې انحلالیت په سل ګرامو اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یې حلېږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کېږي د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حلکېدونکي مواد معنی هغه مواد چې د حلکېدلو قابلیت یې کمزوري وي هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد د دې موادو مثال لکه ریګ ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلېږي خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلېږي نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیاست نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د ایون حالت خپلوي دا به خون کې راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چیشته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چیشتو د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د څه شیو ترمنځ؟ د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د څه شیو ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي. غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونسا سو، سوډیم هم خونسا سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تیور کوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل چیش توای کار اجرا کېدل توای په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي مثال د اوبو فارمولا چیش ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي نو د مالګې فارمولا چیش ده سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړې ده د کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي په دا بل بغل کې حاصل دی په مابینځ کې د تعامل علامه ده یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C6H12O6 جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C6H12O6 جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه دا هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاستراوړنی دا دی کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاست راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس جمع ایچ دوه او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، پخو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سي دولس ایچ دوهویشت او یولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوهویشت او یولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. ښوونکي وویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس ترسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست، د سپین ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نور د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسینکی مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
داسن ځواکا نن په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کیږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست، د سپین ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو پکې وي دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جماعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمونه واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متنسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د دې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د خبر هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې اقتصادی مراد پیدا کېدلی سي، نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسطه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یوه حده پورې خو هغه ته هېڅ وخت اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وږی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې نجلۍ ته د مېړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانې وي.
خو چې د شتمنو دارایي او ځمکې دا شیان درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دوی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولې وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي، ځکه ژوند دې ښه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه د اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنا نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکینو، چا ته کینی؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده، باید نه لري خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دي او دوی زخمي.
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور خور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده.
په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوه ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي. دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د ملای مامان له طریقه او زین نور کم مشران چې دی چې اوی په عامه پوهاوی کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاده واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رستګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق غواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لري؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارهګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي دوی مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض مذاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال خپل پمالو کې ګډي ځکه اول ته قسمت ورته جدا کا در ایتا حق ده اخلي خوره هم دې سره کنه اخلي هم دې سره ولې مخکې تقسیم داسې علمی جوړول چې وکه ما خور وانه خسته ده حق یا ما مور ده حق وانه خسته دا شریعت ته فکر وکي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپل غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پرده یې ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه باد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمیږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ. ژوندي
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه میرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د ښځې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدارقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقی خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مگر دغه په اجازه سره. دلته اجازه روزه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي چې مهنت او احسان دیم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیست د پلار ډوکی واخیست نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.